라디오. 라디오 아사디.
السلام علیکم او سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبې پیلو په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره په راپورونه کې اوري چې ولسمشر وی په افغانستان کې د مذهبي اقالیتونو په وړاندې تروریستي حمله د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نسی ایجادولی. محمد اشرف غنی په پکتیا کې پر یو جمعات تر پرونی حمله وروسته د خبره کړې ده. نن شنبه ده، د زمري اسد 14 د اگست میاشتې 4 له خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی حمله وغندله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لست نن ور وسپاري. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پرې کړی چې له یوې زنداني روسي ښځې سره بد چلند کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجه کیدونکی دی. تدامی چی اماموتو ویلی هغه کسان چې د دې حمله مسؤل دي باید عدالت راکش سي او حساب کتاب ورسره وسی. یونما پرون په یوه لامه کې د شغل اماموتو له قبل ویلی د لمنځه پر محل پر خلکو دا ډول وحشیانه حمله جنایت دی. پرون د ګردیز په یوه جماعت کې د دوو حمله کوونکو په برید کې نږدې 10 کسان وژل شول. د والی وین عبدالله حسرت وی په وژل سو کې د پکتیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس سید علی شاه موسوی هم شامل دی.
نه ویشتنه زموږ هیوادوال د لمانځه پر مهال شهیدان شوي دي. یو اتیا تنه نور ټپیان دي. شهید شویو کسانو کې د پکتیا ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هم شامل ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه حمله غندلې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لست نن د اعلان لپاره ور وسپاري. ټاکل شوی و دغه لست پرون دغه کمیسیون ته سپارل شوی وای. د بدسل کې د چې د ولسي جرګې 25 احتمالي کاندیدان د غیر مسؤله ډلو درلودو په تور د کاندیدانو له لست څخه لري کړی سوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان نن شنبه هم کولی سي خپل اعتراضونه ور وسپاري. د شنبه تر ورځې چې د اسد 14 نیټه ده هغوی ته وخت ورکول سوی چې که د دې پریکړې په اړه اعتراض لري کولی سي د شکایتونو په کمیسیون کې خپل اعتراض درج کړي او په دې اړه آخري پریکړه د شکایتونو کمیسیون کوي. ټاکل شوی د ولسي جرګې انتخابات د تلیا میزان میاشتې پر 23 وسی. ټاکل شوی د سولې ولسي حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پرلت یا تحسن ته دوام ورکړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اوسني وضعیت په اړه د خپلې مایوسۍ له کبله دغه دفتر ته د افغانستان د جګړې زړه بوژنوونکي عکسونه ورسپاري.
د اروپایي اتحادیې غړو هېوادونو ته یوه دردونکې تحفه لري. هغوی ته به همدغه دردونکې تحفه ښایي چې هغوی خپلو غړو هېوادونو ته ورسوي چې په افغانستان کې دلته کوم حالتونه شروع دي، دلته خپل ناتو څه کړي دي، جنګي ډلو څه کړي دي، په منځ کې څوک خوښ شوي دي. همدغسې یوه تحفه د سولې ولسي حرکت د غړو چمتو کړې ده. همدغه تحفه دوی د ښاري
د سولې ولسي حرکت د امریکا، روسیې، بریتانیا، پاکستان، ایران سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت یا تحسن کړی دی. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پورې کړی چې له یوې زنداني روسي ښځې سره یې بد چلند کړی دی. دا ښځه د کرملین لپاره د نصبت سوې بهرنۍ ایجنټې په توګه په فعالیت تورنه سوې ده. مسکو د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو په دې چاره کې د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د جمعې په ورځ په مسکو کې خبرلانو ته وویل ماریا بوتینا له نورو لرې په داسې حال کې په یوه سړه ځای کې ساتل کیږي چې د زندان مسؤلان یې خوب ته هم نه پرېږدي. زخاروه بیل د چ شواهد وړاندې کړي زیاته کړه چې بوتینه ته سم خوړه نه ورکول کیږي او له تازه هوا به برخې ساتل سوي ده. نه وشکلنه بوتینه په امریکا کې د روسیې د ګټو لپاره په پیاوړو سیاسي ډلو کې په نفوذ تورنه ده چې پکشي د امریکا د وسلو ملي ټولنه هم شامل ده. ویل سوي چې هغې د قانون خلاف په مسکو کې د روسیې له عالي رتبه چارواکو سره معلومات شریکول. بوتینه دغه تورونه رد کړي دي. یو چچنیایی سړی چې د روسیې د پوځ د پخواني چارواکي تورن یوری بودانوف په وژنه محکوم سوی و په سربیا کې د بند پر مهال مړ سو. د یوسف تیمورخانوف مدافع وکیلې روزا ماګومیدووا د جمعې په ورځ ویلي چې موکل یې په روغتون کې هغه وخت سور کړی چې د زړه د ناروغۍ له کبله هلته وروړل سوی و. تیمورخانوف پر روسی پوځي منصبدار بودانوف په ډزو محکوم او د 2013 میلادي کال په می میاشت کې په 15 کاله بند محکوم سو. تیمورخانوف د تورونه رد کړی و. بودانوف د 2011 میلادي کال په جون میاشت کې په مسکو کې دوه کاله وروسته له هغې ووژل سو چې له زندانه راخوشي سو. بودانوف د یوې 18 کلنې چچنیایي نجلۍ الیزا کنګی یووا د برمته نیونې او وژنې په تور 8 کاله بند تیر کړی دی. په 10 کاله بند محکوم سوی و. او امریکایي څارنوالانو د ټرمپ د کمپاین د پخواني رئیس پاول منافورد سوداګریز او د مالیې اړوند اسناد رابرسیره کړي چې ګواکې د مالیه نه ده ورکړې او په اداري فساد کې یې لاس درلود. څارنوالانو د منافورد له پخواني محاسبانو پوښتنې وکړې چې د د خپلو عوایدو په اړه حکومت ته څنګه راپور ورکاوه او مالیه یې څنګه ورکوله. د ته زیات عواید له 2010 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې په اوکراین کې د سیاسي سلاکارۍ د دندې له درکه راتلل. منافور د ورجینیا ایالت په الکزندریا کې د امریکا په فدرال محکمه کې محاکمه کیږي. تاسو د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله اورئ. د خبری مجله په خبری راپورونه کې راځي چې ولسمشر په پکتیا کې پر یوه جماعت تر پرونی حمله وروسته ویلي د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې تروریستي حمله د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نسی اچولی. د پکتیا چارواکي وایي د جماعت امن ته یې له پخوا سوچ کړی و.
دولس تنه په ملي پولیسو کې د همدې جماعت د ساتنې لپاره ګمارل شوي وو.
په امنیتي مسایلو کې دا موضوع هم څیړو چې د ننګرهار د ولایتي شورا یو پخوانی منشي وایي په دغه ولایت کې ولې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده.
دا د موټربانو انتقالول ښار ته رسېدل انتحاري راتلل ښار ته واسطونو ته راتلل د خاصو افرادو ښار ته دا معنی یې دا ده چې دوی دلته شبکې لري.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې امریکایي چارواکو پر یوه روسي بانک بندیز لګولی دی. دا هم اوري چې ویل کېږي ترکیې او د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو لنجمنو مسایلو په اړه په خپلو کې رغنده خبرې کړي. د ژوند رنګونه هم په دې خبرې مجله کې خپرو. تاسو آزادي رادیو ته واژیست. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تروریستي حمله د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نسی ایجادولی. دبداسل کېده چې د پکتیا ځایي چارواکي وایي د جمعې په ورځ د دغه ولایت په مرکز ګردیز کې پر خواجه حسن جامع جومات په حمله کې لسګونه کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي. ملګرو ملتونو دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ګردیز کې پر خواجه حسن جومات حمله په سختو ټکو غندلې ده. د جمعې په ماښام له ولسمشری ماڼۍ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر دا حمله وحشیانه او د اسلام او انسانیت ضد بللې ده. اعلامیه د ولسمشر له قوله لیکي چې دا ډول بریدونه نسي کولای افغان ولسونه له یو بل سره جلا کړي. په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې وایي په ټوله اسلامي نړۍ کې د افغانانو مذهبي یووالی او زغم بې ساری دی چې همداسې به دوام وکړي. په دغه حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 9 کسان وژل سول او یو 80 نور ټپیان سول. د پکتیا د والی ویند عبدالله حسرت د جمعې په مخستن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پکتیا د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید علي شاه موسوي هم په دغه حمله کې وژل سوی دی. د د پوینا په دغه حمله کې ډیری ملکی وګړي وژل سوي دي. ویل کېږي حمله کوونکي د ښځو په کالو کې جماعت ته ننوتل او د جماعت ساتونکي یې برمته ونیول. ښاغلی حسرت وایي ملي پولیسو د دغه جماعت د خوندیتوب په خاطر 12 ځایي اوسېدونکي استخدام کړي او ګمارلي وو.
ټول د همدغه قریه یعنی د خواجه حسن له قریه نه دولس تنه په ملي پولیسو کې د همدې جماعت د ساتنې لپاره توق شوي او استخدام شوي او همداراز ګمارل شوي وو. زه فکر کوم دولس تنه کافي شمېره ده چې یو جماعت وساتي.
بل خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر ویلي چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما هم د دې حملې په غندلو سره ویلي چې د ملکیانو په نقشه کول هیڅ ډول توجیه نه لري او عاملین یې باید عدالت ته وړاندې کړای سي. طالبانو ویلي چې په دې حمله کې لاس نه لري او د دې راپور تر جوړېدو پورې کومې بلې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په کابل او هرات کې د شیعهګانو پر جماعتونو او عبادت ځایونو د داسې حملو مسؤلیت داعش ډلې اخیستی.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تروریستي حمله د افغانانو په منځ کې مذهبي تفرقه نسی ایجادولی. ولسمشر په پکتیا کې تر پرونی حمله وروسته دا خبره وکړه. په هغه حمله کې د پکتیا د چارواکو په خبره نږدې 30 کسان وژل شوي دي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې چې یو یې ننګرهار دی. په ننګرهار ولایت کې وروستیو ناامنیو مدني فعالان د دغه ولایت اوسیدونکي او وکیلان اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې د ننګرهار په ځینو برخو کې لا هم حضور لري. د ولایتي شورا له پخواني منشي ذبیح الله غازی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په ننګرهار کې د وروستیو ناامنیو اصلي علت څه دی.
یو دلیل دا دی چې د ضعف د مدیریت په ننګرهار او د ننګرهار په ولایتي اداره کې موجوده ده. یو په دوی مقدمه کې زموږ د هیواد دښمنانو د سیمې استخبارات خاصتاً ایسای خپل غلامانو ته پلان او وظایف ورکړي د افغانستان د نظام د بې ثباته کولو لپاره. دوی خپل هغه جګړه ییز تکتیکونو ته تغییر ورکړی دی. مخکې دوی په ولسوالیو کې زموږ د قواوو سره په جګړه کې وو. اوس الحمدلله زموږ قواوې په دې توانېدلې دي چې په لرې پرتو ولسوالیو کې امنیت تامین کړي او دښمن وځي چې د بټکوټ په ولسوالۍ کې د پچیر اعظم پولیس والے کې د اسکی مینې پولیس والے کې امداشان د کوټ پولیس والے کې.
بلې زمری سپ تاسو یادونه وکړه چې په ځینو پولیس والے کې د تروریستانو مرکزونو چې تاسو یادونه وکړه چې هغه لمنځه وړل سی ودی. د کمزوري ادارې خبر مو کړ د ننګرهار په اداره کې زیات تغیرات راغلل. د والی په ګډون په امنیتی برخه کې هم ځینې تغیرات راغلل. دغه تغیرات فکر کوي چې کومه نتیجه نه ورکړې کې څه کړه. زه
شخصا د ننګرهار په توګه او زمونږ د ننګرهار مشرانو د ننګرهار ولس همیشه جلالت ما ولسمشر زمونږ په تکرات باندې یو مثبت تغییر وختنه کړو. دا خو مثبت تغییر نشو، دا منفی تغییر شو. موږ د منفی تغییر په حق باندې منفی نظر لرو، مثبت نظر نه لرو. که د ننګرهار په اداره کې تغییر راغلی وای نو امنیت به ډاډمن شوی. دا چې منفی تغییر راغلی دا پوښتنه به تاسو د ولسمشر نه وکړو، د افغانستان د لوړ پوړو سیاسي نو چارواکو نه وکړو. په دې دوی نه دي توانېدلي چې وړ خلک، مناسب خلک، هغه په د وطن په درد دردمند خلک، په وطن باندې مهین خلک چې پاک هم وي، صداقت هم ولري، د فیسبوکي مسایل نن لري وسه هغه خلک به ننګرهار د پاره استولای وي. بل تر څنګه په خار کې تروریستي شبکې فعال دي. که تروریستي شبکې په خار کې فعال نه وي نو تاسو په دې فجریان کې څه په دې ټول د یو نیم نشته دي. څومره پیښې شوې دي چې په لومړی پیښه د ننګرهار پر مسؤلیت باندې کړه بریدو شو، دښمنانو د راکټ انداز ورته ویل، یا ار پی جی نه استفاده کول، بیا د خار په نورو برخو کې لکه په ریاست د معارف باندې حمله وکړو، د په ښاري مدیریت باندې د معارف حمله وکړو. آخر ځل د پارداسو چې دوی د مهاجرینو په ریاست باندې بریدو کړو، دا ګوره دا د موټر بم انتقالول خار ته رسېدل، انتحاري راتلل خار ته، واسکتونو سره راتلل د اشخاصو افرادو خار ته. دا معنی دا چې دوی دلته شبکې لري چې تر څو دا شبکې.
بل ازمرای صاحب، تاسو چې تروریستي شبکې دلته فعال دي، کچیر تاسو اسناد او شواهد یا مدارک ولري، دغه ملامنیتي ادارو سره د ملي امنیت ریاست سره دغه مواد شریک کړي دي؟
دا چې په خار کې موټر بم راځي او په خار باندې انفجار کوي، دا چې تروریستي شبکې په خار کې نیوي، دوی ته هوا د لارې راځي، په تیارو کې راځي، دوی په ځمکه کې نه ګرځي. د کوم لاس نه راځي چې دوی شبکې دلته فعالې نه وي په خار او د خار په نواحیو کې، نو دوی په کولای شي چې راشي. یو دا مدارک به امنیت ملي استخبارات او زمونږ کشور ګانونه پیدا کړي. د خار امنیت دوی اردو ته سپارلې ده. موږ خپل اردو مستایو، خپل نظام هم ستایو، د خپل نظام ملاتړ کوو، مګر دې د حل لاره نه ده. اردو په دې توانېږي چې جګړو کې دښمن سره دښمن له منځه یوسي، د وطن د پاره امنیت تامین کړي، مګر دې هم چې په خار کې د تروریستي شبکو ځاله ختم نشي، د دوی هغه ګروپونه چې د جلالآباد د خار په نام نه کولو کې فعالیت کوي لمنځه لاړ نه شي، امنیت دیم د ګواښونو سره به مخامخ.
بله، ستاسو پیشنهاد څه دی چې د دغه امنیتي ستونزو د دایمي حل لپاره څه کول پکار دي، څه تغیرات تاسو پیشنهادوي؟
دا چې ضرورت دا ده چې په خار کې ناامني ده او دښمن خپل ټول فوکس په خار باندې کړی دی، د اردو دغه حرکتونه موږ ستایو د امنیت د تامین لپاره. خو د اساسي او بنیادي حل لارې دا ده چې په لومړي قدم کې به زموږ د پولیسو تشکیلات زیات شي، د ملي امنیت د ادارې تشکیلات زیات شي، او تر څنګ زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه به دا وړتیا پیدا کړي چې د دښمن د پلانونو د لمنځولو، قطع کولو، بیخي دور کولو لپاره دوی به لاس په کار شي. دوی به دښمن دې تبدیلوي چې ښارونو ته ورسېږي، موټر بم دلته راوړي، یو نهاد چې د دوی تر کنټرول لاندې شپږ ساعته مقاومت کوي، شپږ ساعته بعد چې موږ ځو چاته اشتاد وګور اشتاد هم بیا سوځولې. دا خو هغه ظلم دی، ناروا ده چې موږ سره کیږي. موږ د یو اساسي مشکلاتو د حل لپاره د مرکزي ادارې او د ولایتي ادارې خاصه توجه پاملرنه غواړو. موږ چې وایي تغیرات راوړو، تغیرات د بد نه بهتر کیږي. موږ وایي اصلاحات د امنیت د تامین لپاره دوی چې څه برنامه لري که نه لري، برنامه باید پیدا کړو. که برنامه لري باید تطبیق کړي چې د خلکو لپاره د هوسا ژوند زمینه مساعد شي. کله ناکله اشخاص او افراد یو بل تهدیدوي، پیسې ترې اخلي، د په دې حال کې دا بدماشیانې مې روانې دي. ټلیفون ورته وکړي چې ته تجار یې، ته دکاندار یې، ته ډاکټر یې، تو عواید درې موږ ته پیسې ولېږه. دولت ورته په دین دی توانېدلی چې دا شبکې له منځه یوسي.
د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله زمری ول ازادي رادیو سره په مرکه کې چې په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو پر علتونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به سفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د جمعې ورځې په خونړۍ حمله مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دا یوه لویه خونړۍ حمله وه چې د افغانستان اقلیت شیعهګان یې په نښه کړل. افغان چارواکو ویلي دوو انتحاري بریدګرو په ښځینه جامو کې لومړی په لمونځ کوونکو ډزې وکړې او بیا یې ځانمرګي بریدونه ترسره کړل. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې طالبانو د ګردیز ښار په دې برید کې لاس نه درلود. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې ډیری وخت داعش یا اسلامي دولت ډلې په شیعهګانو بریدونه کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د ګردیز په خونړۍ حملې تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله چې دا برید غندلی، لیکلي چې په دې ډول جنایتکارانه بریدونو سره د ترهګرو نفاق اچونه کوم ځای ته نه رسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان سلګونه شیعه مذهبي تیر کال د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې همداراز له افغانستانه د وتلو وخت د تر عنوان لاندې د لیکوال او ژورنالیست فرید زکریا یوه مقاله هم خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د راپورونو په اساس د ترامپ اداره اوس له طالبانو سره د خبرو له لارې جوړجاړي ته د رسیدو په لټه کې ده. په مقاله کې راغلي چې د ترامپ اداره په سمه لار روان ده، خو هدف ته رسیدل ستونزمن ښکاري. فرید زکریا په دې مقاله کې لیکلي اصلي برداد چې واشنگتن باید طالبان په واک کې شریکې دوه تطبیق دي. واشنگتن پوسټ لیکي څېړنو ثابته کړې چې معمولا د وسلوالو مخالفتونو د ختمولو لپاره یو اصلي لار په یو نوي سیاسي تعامل کې دغه وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکول دي. دا مطلب په دوام راغلی کته هم د امریکا په خوانی ولسمشران باراک اوباما او جورج دبليو بوش له افغانستان په وتلو بریالي نشول، خو امریکا د تل لپاره په دغه هیواد کې نشي پاتې کېده. لیکوال دلیل راوړي چې زموږ حضور د امریکا بهرنی سیاست بیلاري تباسي، ځکه په داسې یو ځای ډیر زیات لګښت کوو چې موږ ملي ګټې پکې کمې دي.
د خوست ځینو مدني فعالانو او روڼ اندو له ځوانانو وغوښتل چې د خپلو زده کړو، اړیکو او تجارت د پراختیا لپاره انګریزي او ټیکنالوژي زده کړي. هغوی دغه غوښتنې د انګلیسي او کمپیوټر د شپاړس میاشتني پروګرام څخه د لسګونو ځوانانو د فراغت په غونډه کې وکړې. تفصیل یې له نجیب الله الوخیل څخه اورو.
د خوست یو شمېر استادان، ځوانان، محصلان او زده کوونکي وایي په اوسني وخت کې خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر د انګلیسي ژبې زده کړه مهمه ده. دوی زیاتوي انګلیسي اوس مهال په نړۍ کې د ټکنالوژۍ د کارونې، همدارنګه د سوداګرۍ، اړیکو او تعلیم د پرمخ بیولو ځای نیولی دی. خوسته یو ځوانانو محصلانو او استادانو یاد سرګندونی د جمعې پورز د یاد ولایت یو خونیز مرکز د انګلیسی او کمپیوټر زده کړو د څانګو لشپړس میاشتنی پروګرام څخه د فارغانو په غونډه کې وکړي. د افغان امریکن کارنر یو تن استاد جمال ناصر اصل زوی آزادای راډیو ته ویل
د افغان امریکن کارنر څخه 200 کسان فارغ شول او دوی دلته شپارس میاشتې زده کړه وکړلې. ټوټل څلور سیمستره وو. انګلیسي ژبه نن سبا خورا مهمه ده. که تاسو وګورئ نن سبا انګلیسي د انټرنیټ ژبه ده، بزنس ژبه ده، د تعلیم ژبه ده. که چیرې موږ غواړو چې یو هدف ته ځان ورسو باید انګلیسي ژبه مو زده وي. انګلیسي ډېره مهمه ژبه ده.
د یادې برنامې درې تنه فارغان هم وایي چې اوس کولی شي د انګلیسي جبې څخه په استفاده د معاصرې او کارېدونکې ټکنالوژۍ همدارنګه د راډیو او تلویزیون له خبرونو او معلوماتو استفاده وکړي.
نو مې نو جان بدلون دی. اوس مهال د افغان امریکن کانر څخه فارغ شوم په عالی درجه. اوس کولای شم د ټکنالوژۍ، اخبار، تلویزیون او همدارنګه د میډیا څخه هم استفاده وکړم.
نو مې اجازه احمد وکیت ده چې انګلیسي یو مهمه ژبه ده، نړیواله ژبه ده او زیاته کارېدونکې ده. په هر ډګر هر پیل د ژوند کې ډېره کارېدونکې ژبه ده.
نو مې فضل الرحمن دی. انګلیسي ته ډېره اړتیا لري کې لکه چې کچیر ته موږ ګورو په هر ځای کې ویب سایټ کې موږ معلومات لټو، په ګوګل کې موږ معلومات لټو، نو اکثریت معلومات چې دی په انګلیسي پیدا کیږي. نو زیات اړتیا لیدل کیږي دی و مسل لپاره، دی و شاګرد لپاره انګلیسي ته ډیر ضرورت دی.
د انګلیسي ژبې او کمپیوټر لیا د دورې څخه د فارغینو غونډې ته د ځوانانو یو شمېر والدین هم ورغلي ول. مدني فعال صاحب منګل ول
اوس ډېر خلک کوشش کوي چې انګلیش ته کمپیوټر ته خپل ځوانان بچي ورکړي. زه خپله یو سفر م لرو چې څنګه سر روغ خپل زمان ته ووایو چې په شپږو میاشتو کې زه کمپیوټر انګلیش ته نه غواړم. دوی خپله ژبه لرو چې پښتو او پارسي، خو په څنګ کې چې موږ بله ژبه زده کړو نو دا موږ ته دوه کسه شو، که په څنګ کې بله زده کړو درې کسه شو.
بلخوا د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په ټوله کې هغه ښوونیز مرکزونه چې د انګلیسي، کمپیوټر او ساینسي علومو په برخه کې ځوانان روزي د ښوونیز بهیر په پرمختیا کې اغېزمن بولي. خاغره روخان زیاتوي په یاد ورات کې ټول خصوصي ښوونیز کورسونه او مرکزونه باید د پوهنې له ریاست سره رسمي ثبت او راجستر او له فعالیتونو څخه په دوامداره ډول اساسي نظارت وشي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د امریکا د مالی وزارت پر یو روسی بانک ځکه بندیز لګولی چې ګواکې د شمالي کوریا د وسلو د منع اعلان شوي پروګرام سره اړوند یو سړی سره یې د پیسو راکړه ورکړه کړې وه. دغه وزارت د جمعې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې. نور معلومات ته یې له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د امریکا د مالیې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د مسکو اګروسیوز تجارتي بانک نوم د ممنوع ادارو یا اشخاصو په لیست کې شاملوي. د دې اقدام لامل دا ښودل سوی چې دغه بانک له شمالي کوریا سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې. د امریکا د مالیې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي چې همداراز پر 48 کلن ری جانګ وون هم بندیز لګوي چې په مسکو کې د مخکې ممنوع اعلان شوي بهرني تجارت بانک اف ټي بي مرستیال استازی دی. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د اعلامیې له مخې په روسیه کې ثبت شوي اګروسیوز تجارتي بانک په مسکو کې د اف ټي بي د استازي په ځای مالی راکړه ورکړه کړې وه. د اعلامیه له مخې امریکا اف ټي بي او په مسکو کې د دغه بانک استازي دواړه مخکې ممنوع اعلان کړي وو. اعلامیه زیاتوي چې اګروسیوز بانک له شمالي کوریا سره له پخوا اړیکې درلودې او د شمالي کوریا د بانکونو میلیونونه ډالر شتمني یې پروسس کړې ده. اعلامیه وایي چې د اف ټي بي پر دوو اړوندو شرکتونو هم بندیز لګوي. اعلامیه زیاتوي امریکا به د ملګرو ملتونو او امریکایي بندیزونو لګولو ته دوام ورکړي او شمالي کوریا ته به د هر ډول غیر قانوني عایداتو مخه ونیسي. د اعلامیه له مخې دا بندیزونه به تر هغه وخته دوام وکړي چې له اټومي وسلو څخه د شمالي کوریا د پاکولو په اړه له دې هېواد بشپړ تایید شوي معلومات نوي ترلاسه شوي. د امریکا د مالیې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې بندیزونه عموما په دې هدف لګیږي چې له ممنوع کسانو یا شرکتونو سره امریکایان تجارتي راکړه ورکړه نسي کولای.
ویل کېږي چې ترکیې او د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو لنجمنو مسایلو په اړه په خپلو کې رغنده خبرې کړې دي. د واشنگټن او انقرې اړیکې وروسته له هغې ترینګل سول چې د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي پاسټور له نیولو وروسته د ترکیې پر دوو وزیرانو بندیزونه ولګول. احمد تکل او نور تفصیل.
د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او ترک سیالی مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ په سنگاپور کې ولیدل او موافقه یې وکړه چې د ترکیې او متحده ایالاتو ترمنځ د یو لړ مسایلو پر سر اختلافونه باید حل شي. د واشنگتن او انقره اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي پاستور یا مبلغ اندریو برونسن د نیول کېدو له قضیې وروسته په څو لسیزو کې تر ټولو ټیټ حالت ته ورسېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت د یوې سیمه ییزې غونډې په حاشیه کې د پومپیو او چاوش اوغلو خبرې رغنده وبللې او ویې ویل دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د خپلو هیوادونو ترمنځ مسایل به اواروي. چاوش اوغلو وویل د ل پومپیو سره په کتنه کې د خپل هیواد دا پیغام تکرار کړ چې په ګواښونو او بندیزونو هیڅ هم نه ترلاسه کیږي. هغه زیاته کړه چې دای او پومپیو به خپلو هیوادو ته لستنېدو سره سم ځینې نور اقدامات هم وکړي. پومپیو خبریالانو ته وویل متحده ایالاتو ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې پاستور برونسن باید ژر تر ژره خوشي شي. پومپیو وویل ترکانو برونسن له اوږدې مودې راهیسې نیولی دی او باید اجازه ورکړي چې امریکا ته ستون شي. پر برونسن چې له شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسي د تروریزم د ملاتړ تور لګول شوی او امریکا د ترکیې پر دوو وزیرانو د همدې قضیې په تړاو بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ د ترکیې د عدلیې پر وزیر عبدالحمید ګل او د کورنیو چارو پر وزیر سلیمان سویلو بندیزونه اعلان کړل او ویل چې دوی د برونسن د نیولو په قضیه کې مهم رول لوبولی. له دې اقدام سره د ترکی لیرې ارزښت په بیساري ډول راولوید. انقره په څو ساعتونو کې د سمدستي ځوابي اقداماتو ژمنه وکړه خو وروسته یې ناڅاپه په څرګندونو کې نرموالی راغی او حتی د مالیې وزیر برات البایراک چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان زوم دی وویل چې د امریکا او ترکیې اړیکې له موقتي ستونزو سره سره هیڅکله نشي پرې کېدای.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر وای د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجیه کیدونکی دی. په هغه حمله کې نږدې 10 کسان وژل شوي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لیست نن د اعلان لپاره